دای رادیو ټولو کارکونکو تخنیکی همکارانو ټولو اوریدونکو ته د طالب چارواکو د پام وړ ننګرهار کې دغه د عشر او زکات مسؤلین ډېر ظلم کوي په خلکو پسې په خپل سر باندې لیکنې کوي چې د فلاني 500 منه غنم شوي په هغه باندې 500 منه عشر کېږي د هغه بیچاره 200 منه غنم شوي وي چې په هغه کې 100 منه عشر کېږي 10 منه خوارو غریبو ته ورکړي وي 10 منه پاتې وي طالبان ترې پوره 500 منه غواړي نه سوال مني نه زاري مني هغه بیچاره بندې کوي واهي مقصد نه دومره ظلم کوي چې دومره ظلمونږ په سلو کفارو کې مې درېدلی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم خبرونه تشراخلی د کابل په زرنگار پارک کې د کتابونو نندارتون پرانستل شوی
دوانو تنکیو په وړاندې یو داسې مؤثر کوچی لاغه کړي سره دی له کتاب سره آشنا شي
ماشومواله د لیکوال او شاعر پر ادبي هڅو څه اغیز کوي
زما ماشوم توپ کلی کې تیر شوی دی د سرشارو یا لو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې
کیسه لرو
په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده کړکۍ د باندې ګورم ورې دا او په کې کومړې خولې را ماتې دي
دا د بي خبرونه په یو شعر رنگینه وو
دلته و سهار سهار خټین کورونا راځي په پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه
لداسې چا سره هم شهیدلیم چې و آنلاین اپ ته پلسکونو کتابونه په خپل شخصیت کړی
افغانستان کې غږیزو کتابونو لپاره لمرنۍ اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن
کتر اخر را سره وی نور مطالب به هم واوري د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د خبرونو د موینیت مربوط د بیحقی کتاب خبرولو د ریاست پنوشت د کابل په زرنگار پارک کې د اونۍ لا پیل د وو ورځو په مخه د کتاب نندارتون پرانستل شو دی د دې نندارتون د جوړېدو هدف په ځوانانو کې د کتاب لوستلو کلتور ته وده ورکول شوتل شوی دی د راپورونو له مخې په دې نندارتون کې د لسکونو خبرندوی مرکزونو په زرګونه ټوکې کتابونه نندارې ته وړاندې شوی دی جزئیات په دې راپور کې
په کابل کې د مطالعې اونۍ په مناسبت د کتابونو او ورځنۍ نندارتون جوړ شو دغه نندارتون د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپرونو ریاست پورې اړوند د بیحقی خپرندوی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په زرنگار پارک کې جوړ شو د بیحقی کتاب خپرندوی رئیس عبدالعلیم ځان واک مفتی زاده ازادي رادیو ته وویل
هدف هم له دغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو په ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه مؤثر کړو چې له هغه کې سره دی له کتاب سره آشنا شي
د ذهنیت سازي په نوم د خپرندوی ټولنې مشر منصور رجب دا ډول نندارتونونه د جوړېدو هرکلی کوي خو وایي چې په افغانستان کې د چاپ د معیاري اسانتیاو د نشتوالي له امله دا مهال ډیری کتابونه په پاکستان کې چاپیږي
اکثره کتابونه په پاکستان کې چاپ شوي کاغذ خراب دی د پاکستان بسته‌بندي ډیره خراب شوي دلته جوی شیر کوڅې ته کتابونه راوړل کیږي د ساتنې خونې معیاري نه دي سورې دي او پر کتابونه ګردونه کینی
د کتاب خپرونو د یوې ټولنې مسؤل سرور خادم وای له سیاسي بدلونونو وروسته اکثره خپرون کې اقتصادي ستونزې سره مخ دي او په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې
پس از حکومت طالبو تاثیر سری کتابو او سر
د طالبانو دراتک زیات تاثیر په خپرندویانو په هان له هوادو وتل چې اغیزي هم درلود دیني خلک مایوس دي او مطالعه نه کوي حکومت باید لخبرونکو سره مرسته وکړي او د دوی ستونزې واوري او ورته د حل لارې وخایي چې باید په ګډه کار وکړو ځکه هیواد کتابونو پرته پرمختګ نشي کولای
خو محمد محسن رضا چې دغه اوورزنی کتاب ملي یو لکتونکو څخه دی د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه ډول نندارتونونو جوړول اړین بولي
دا یو خزای وو خدود دی خلک دلته وبل پیژني هغه کسانو ته چې تازه کتاب خپروي یا تازه کتاب لیکي نن ورځ به خلکو ګڼګونه ډیره ده.
خو زینب چې د دې نندارتون یوه بله ګډونواله ده وایي په داسې ټولنه کې چې زده کړې یوازې د هلکانو حق دی دا ډول نندارتونونو جوړول ډیر اغیزناک نه دي.
هنوز هم دروازه های مکاتب
ښوونځي او پوهنتونونه لا هم د نجونو پر مخ تړلې دي. زه فکر نه کوم چې دا ډول نندارتونونه به اغیزناک وي ځکه چې په مطالعه لوستلو او ودې کې باید جنس او عمر معیار نه وي. هر څوک باید د ودې او مطالعې لپاره لاسونه سره یو کړي او وده وکړي او دا فرهنګ د هلکانو نجونو سره یو ځای ترویج شي.
خو د کتابونو د نندارتون مسؤلین وایي چې موخه د ټولو ځوانانو هلکانو او نجونو ترمنځ د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. په دغه نندارتون کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی څه باندې 150 خپرندوی ټولنو او کتاب پلورونکو برخه اخیستې. دغه شه نقاشۍ خطاطۍ او نورو هنرونو پورې اړوند هنري بیلګې هم په نندارتون کې ښودل شوې دي.
د زرنګار پارک د کتاب په نندارتون کې اکثر هغه خپرندوی ټولنو برخه اخیستې چې په کابل کې فعالیت کوي. په افغانستان کې په وروستیو کې د پښتو کتابونو د چاپ چارې لږ خوځېدلې دي. د جمهوریت تر سقوط وروسته تیر کال د کتاب بازار سوړ و، خو سږ کال یو شمېر خپرندوی ټولنو د چاپ چارې د پروسږ کال په پرتله ګړندۍ کړې دي. په ننګرهار کې هاشمي خپرندوی ټولنې تازه یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي او یو شمېر نور چاپوي. د دې ټولنې مشر سید اصغر هاشمي مو له دې کتابونو خبروي.
یو کتاب یې د مونولوګ په نوم باندې دی. د مونولوګ چې لزان سره خبرو کولو ته وایي په عمومي ډول باندې یو تخلیقي کتاب دی. په دې کتاب کې د لیکوال د داخلي دنیا په پام کې نیولو سره یو بحث روان دی. لیکوال یې سید اصغر هاشمي دی. همدارنګه هاشمي خبرندوی ټولنې چې دویم کتاب چاپ کړی دی په دې وروستیو کې هغه د دکتورا ډیزرټیشن دی په پښتو شعر کې د انسان دوستۍ څېړنه. خو د پښتو ادبیاتو یوازې دویم دوره ځانګړې شوې ده او په دویمې دورې کې د شپېتو تنو شاعرانو د شعرونو بیلګې څېړل شوې دي، تحلیل شوې دي او د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې د انسان دوستۍ په باندې کار شوی دی. دغه موضوع په 1500 مخونو کې په دوو جلدونو کې چاپ شوی دی او په وروستیو کې د دکتورا د ډیزرټیشنونو نه دی. دریم کتاب چې زمونږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی د سید شمس الدین مجروح د اشعار او فکر فورم او هنر په نوم باندې د دکتورا ډیزرټیشن دی، د پی ایچ ډی ډیزرټیشن دی. دغه د دکتورا اثر د اولې دورې د استاد پوهان دکتور یار محمد یزال اثر دی چې د مجروح صاحب د اشعار او د فکر او همدارنګ د شعرونو د پښکلی جوړښت هنریت او بیلابیل خو باندې خبرې لري، بحثونه لري او بحثونه پیښې دي. څلورم کتاب هغه د ادبیاتو او فلسفې تړاو دی. دا د یو خلیکوال محمد اکبر کارګر صاحب اثر دی. د ادبیاتو او د فلسفې تړاو یو ډول مغلقه موضوع ده. موږ په پښتو ژبه کې په دې برخه کې هیڅ یا ډیر کم مواد لرو. استاد خوشبختانه د ادبیاتو او د فلسفې په تړاو باندې یو له خو کتابونو څخه لیکل دی چې موږ په دې وروستیو کې چاپ ته لیږل دی او په نږدې ورځو کې به چاپ شي. یو بل کتاب چې هغه د غرونو او سیندونو سرودونو په نوم باندې دی، دا د کاون طوفاني لس شیری ټولګې دي چې دغه لس شیری ټولګې د کرونولوژي په نظر کې نیولو سره یا د متن څېړنې میتودولوژي په پام کې نیولو سره د کاون صاحب دغه لس شیری ټولګې ترتیب او تنظیم شوي دي او په دوه ټوکونو کې په یو لسو مخو کې دغه شاعري چاپ شوې ده. زبردستی شاعري په حق له دومره وایم چې کاون صاحب یو د بیل سب خاون شاعر دی او په ډیر خشکل باندې یې د شاعرۍ طرز او طریقه او نوښت دی او په شاعرۍ کې ډېرې نوې خبرې تر سترګو کیږي. په وروستیو وختونو کې موږ دغه 15 کتابونه چاپ کړي دي. د افغانستان ټول ملت ته مبارکي وایم او په دې هیله چې زموږ فرهنګ زموږ استاد ژبې ته دغه کارونه وشي چې ترڅو موږ استاد د علم په وسیله باندې خپل ټول ستونزې حلولې.
له شاغل هاشمي څخه په مننه چې د کتابونو د چاپ پاړه د معلومات لازدي رادیو مجلې سره شریک کړل. وړاندې په خبرونه کې د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د یو بحث جزئیات تر سره شریکو، خو له کتابونو سره به سمدستي بیا هم سر شو. یو خوستی ځوان د انګریزي ژبې په څلور زره لغاتو مشتمل کتاب چې یو بهرني لیکوال پروفیسور پال نیشن په شپږو ټکونو کې چاپ کړی پښتو ته ژباړلې. په دې کتاب کې له لغاتونو سره د ژباړې په خوا کې په پښتو د هر لغت تلفظ او په جملو کې استعمال هم لیکل شوی دی. خوستی فرنګیان او رون انتی دا یو ښه ګام بولی او وای د انګلیسي ژبې زده کړې ته د خلکو د پاملرنې په ډېرېدو سره له انګلیسي ژبې پښتو ته د ژباړل شویو کتابونو او لیکنو اړتیا هم ډېره شوې ده. نور حال د نجیب الله خیل پورا پور کې
د افغان یون په نوم د یو ښوونیز مرکز مشر صدام احساس د زده کړو د مینوالو لپاره د انګریزي ژبې د شپږو کتابونو یو سیریز چې شاوخوا څلور زره لغاتونه پکې دي پښتو ته راژباړلي چې خوستی رون اندی او فرهنګیانی یو ګټور اقدام بولي. د انګریزي ژبې دا شپږ ټوکه کتابونه د پروفیسور پال نیشن لخوا چاپ شوي خو صدام احساس بیا دا شپږ واړه کتابونه په یو نسبتا لویه ټولګه کې پښتو ته راژباړلي دي. پښتو ته د انګلیسي ژبې د لغاتونو د ټولګې ژباړونکی وایي سره له دې چې په دې ټولګه کې د انګلیسي ژبې د عامو خبرو اترو لغاتونه په جملو کې د دې لغاتونو کارونه ځای شوي خو د بیلابیلو رشتو محصلان او استادان هم ورڅخه په خپلو مسلکي برخو کې ګټه اخیستلی شي.
زموږ د دې کتاب د سیریز د لړۍ ژباړه د هغو هیوادوالو لپاره ده چې په واړه کې د انګلیسي سره ستونزه ولري. ما هڅه وکړه تر څو یو معیاري نصاب پیدا کړم. همدغه د پال نیشن د سیریز لړۍ مو غوره کړه. دغه سیریز شپږ کتابه لري او په دې شپږ کتابو کې تقریبا درې زره شپږ سوه لغتونه لدي. دا لغتونه مو ټول پښتو ته سره د جملو سره د تلفظ ولی کلا د جملو منام هم ولی کلا او پیو کتاب کې ځای پر ځای کړل.
په پښتو ژبه د لغاتو دا ټولګه که څه هم د زینو سمونو او زیاتونو سره اوس چاپ شوی خو له دې مخکې هم درې زره خپره شوی او ډیر شمیر مینوال لري. د شهزاد پانتون د طب پوهنځي محصل نکمت الله تسل وایي
چې کلم موږ لومړی ځل لپاره د طب پوهنځي پیل کړم هغه د انګلیسي کوم مقاله چې کوم کتابونه چې هغه ډیر سنځمن مورته ځکه چې موږ یو داسې خاصه ټولګه د لغاتو نه لرله تر څو موږ وکړی شو دغه د طبابت کومې اړوند ستونزې چې دي کتابونو کې هغه حل او فصل کو. او کلم چې دغه کتاب راوتلی دی بازار ته نو موږ سره یې په ډېره زیاته توګه مرسته کړې ده ځکه چې دا کتاب ډېر مؤثر دی. هغه لغتونه پکې راخیستل شوي دي چې هغه ډېر مهم دي که څه هم زه د طب پوهنځي محصل یم خو بلکې په هره برخه کې دا لغتونه کارول کېږي.
بل لوري ته کتونکي او د نظر خواندان له مورنۍ ژبې وروسته د انګریزي ژبې زده کړه د اوسني عصر له مهمو اړتیاوو ګڼي. لیکوال او د نظر خواند محمد غفور مهدی وایي
په نننۍ عصر کې انګلیسي ژبه چې یوه منل شوې نړیواله ژبه ده اهمیت یې له مورنۍ ژبې وروسته خورا اړین دی. نن ورځ انګلیسي ژبه د نړیوال علمي سیاسي او اقتصادي پرمختګ ژبه ده نو زده کړه هم د هر انسان لپاره د وخت زیاتره اړتیا پوره کوي. او بیا له انګلیسي ژبې د کتابونو ژباړې خو هغه خزانه ده چې له موږ سره د ټولنیز ژوندانو په ټولو برخو کې زیاته مرسته کوي.
د یادونې وړ ده د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم زرګونو ماشومانو تنکیو ظلمیانو او ځوانانو د انګریزي ژبې زده کړې ته مخه کړې او د دې ولایت په کازه ولسوالی کې د انګریزي ژبې د زده کړو لزګونه خوانیز مرکزونه په فعالیت بوختي. د انګریزي ژبې د مینوالو په زیاتې دو سره د انګلیسي ژبې پښتو شوی کتابونو او لیکنو ته هم اړتیا ډیره شوې ده.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادي رادیو
په لیکوالي باندې د ماشومتوب اغیز دا موضوع په نړۍ کې ډیره څیړل شوې ده خصوصا وروسته تر دې چې سیګموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه. تاسو د افغان شوسو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ په چټ کې پر ادبي مسایلو د بحثونو په لړۍ کې دوهم بحث د تزانګړې شو چې ماشومتوب په لیکوالي څه تاثیر کوي. د دې بحث یو برخواله ملاله کلیواله وای چې ماشومتوب په کلی کې تیر شوی او د دې پر شاعري پر اغیز کړی دی. په دې اړه ملاغلي کلیواله څخه نور وسحت وغوښت. زما
ماشومتوب په کلی
کې
تیر شوی دی لکه د کلی په رنگونو کې ښایستونه کې یعنی اکثره ډېر طبیعي ښکلا لري لکه د سرشارو یالو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې. نو داسې کله شعر لیکم زما هماغه تصویر په ذهن کې وي. نو زه اکثره وخت ډوډۍ، چینار، زیړی لمر او همدارنګه ویالې او دغه شیان په شعر کې ستایم. لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی.
د نظم ته خو به راشو، دا به سره واورو. تاسو وویل چې د کلي رنګونه په پښتو شعر کې چې زور ته ګورم رنګونه ډیر کم دي، ډیر محدود رنګونه کارو. مثلا سور رنګ ته اشاره شوې ده او زیړ رنګ د خزان لپاره، او ځینې شاعران ځینې نور رنګونه هم یادوي. د کلیوالي ژوند دغه رنګونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل، ما هم دغه رنګونه ستایلي، لکه د شفق سور رنګ، همدارنګه زیړې پاڼې، خړ خټین کورونه، داسې رنګونه مې ستایلي.
دا خړ رنګ په ور زیات دی، شفق خو هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یادې شوې دي. او تاسو چنار یاد کو، په معاصر پښتو شعر کې چنار ډیر یاد شوی دی. آیا تاسو دا چنار له نورو شاعرانو اخیستی دی؟ مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي، له نورو شاعرانو هم در اخیستی دی؟ تاثیر در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته هغه کلیوال چنارونه درېدلی؟
نه، دا زما خپل تصور ده، لکه دا خپل ما ماشومتوب زما په شاعرۍ باندې اخیست کړی دی. دا هغه چنار د څه په ماشومتوب کې به ما دغه چنار لاندې ساتیري کوله، یا به مې دغې ویالې په غاړه باندې ناسته وم، هلته به مې ساتیري کوله، یا هغه غونډکۍ چې ما به پکې منډې وهلې. نو هماغه شیان زما تصور کړي مې انځور کړي دي.
کله نا کله ځینې کسان چې څه لیکي، یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب، دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللی یاستئ که په احساس کوئ چې نه، یو نوی موضوع مو هم ذهن ته راغلې ده، دغه موضوع مو هم بیرته راکاږي او کوچنوالي ته مو هم ورولي؟
نه، داسې نه دی شوي چې ماته موضوع نه ده پېښه شوې، ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي. یعنی موږ نشو کولای چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغه سې د شعر خوند هم دومره نه وي. شعر داسې یو فطري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي، یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپله یو اغېز د انسان باندې کېږي، بیا نو یا د زړه غږ ده چې دا بیا لیکل کېږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللی یم.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه درې او شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع ما هدف دا و چې هغه د شعر څرک کله نا کله نوي، یا د شعر هغه الهام کله نا کله نوي. نو لیکوال یا شاعر ممکن ماشومتوب ته ورشي. خو که اوس دې ته راشو، تاسو مخکې وویل چې تاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشومتوب تاثیر واضح دی، که تاسو له اساسي راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنګونه ډیر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي. دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د دې کلي دنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري. پر هره پله، هر دیوال د کلي د سرو مرمو ځای دی خفونه ښکاري. لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تېر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید بناوي د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډېر عالي. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همدا سې د ژوند رنګونه دي.
یعنی خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه
لري. په دې نظم کې تاسو څو شیانو ته اشاره کړې وه؟ یو مخړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستون کې یا اوریدون کې د شعر کلی طبيعي حاضرمهم داسې تصویر کړي ولا چې زماستر ګوته مخه د کلی حاضره ودرېده یعنی دا کار هم همدغه حساب دی اما غزما پښتنه آیا دغه تصویر مو ذهن تراغه به ماشومواله تورغري او کنه لدغه تصویر سره یو ځای ماشوم توپ همو
دا خوده سه چل و تیزه میال تا زمانگا بکلی که لگ برینه بعد حالات که شوه و جنگونه سه یو و زو بیا دیر از یاد خفه شما زو دیر وقت که ده چیز خپل کلی سنه ما نو مطللی نو بیا ما دا خپل کلی هم دستی تصور که چه زمانگ کلی که با وستر از وزیعت که لسه ما خوبیر کچین توب که خپل کلی لی بلی و نو دیر کلونه سی و چیز نو مورغلی نو بیا می اماغه د خړ کلهای مثلا هغه می د هنتره غای نو همدغه بیا می دا دوه موضوع سره کړه لکه چې شین اسماني او مې پکې پراکوهي سهار وخت ورته خو انجینر کوي سهار وخت ډوډۍ پخې نو د انجینر د لاسونو ټاپاره دې زتللې مکلې ته نو زګور مشافه څخه د انجینر د ډوډۍ په خوالو ټاپاره دې ګورم البته اډیره جوړ شوې نه وي کبونه جوړ شوې نو د کلی په دې دیوالونو پر مخ باندې د مرمۍ خاصونه ښکاری څه راځي تصور کوم چې دلته یو وحشت تر شوی دی بیا ګورم چې البته یو څه تازه کبونه جوړ شوې یو ناوي چې د خپل شهید خوان په قبر باندې ځاړې هغه خپل بیرغ خپل څادرې د قبر لپاره د زړه سکون لپاره هغه بیرغ کړی نو دا شاید ما د خاطر باندې انځر کړی دی
لا غلی کلیوالي مننه د دې او د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ د باس د برخوالو نصرونه د مشهور ارواپوهانو له نظریاتو سره هم شخه دي د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ چټ چې د ازادي راډیو مجلې له پروګرام سره شریک شوی دی راپور په خواله رسنیو او یو شمېر به پانو کې هم خپور شوی دی په دې بحث کې شفیق خپل وخت د مشهور لیکوال ویرجینیا وولف د ناولونو مثال ورکړی دی او ویلي دی چې دا ناولونه یو ډول د اخلي وولف د ماشوم توپ خاطرې دي شاعر خپل وخت د فرانسوي شاعر ګیراد نروال د شعرونو په ارتباط هم ویلي دی چې پرچینوي د دې په باور د هغه د کوچنوالي اثر جوت دی فاطمه اعظم هم د یو بهرني لیکوال مثال ورکوي او کافکا یادوي چې د دې په باور د دې مشهور لیکوال په اثر کې د کوچنوالي د پیښو اثر ښکار دی بل لیکوال نه ویره خوشبو پیوي چې د انسان کرکټر او شخصیت لالویا سره د ماشوم توپ له پیښو رنگ اخلي میمونې کامران ته بیا کوچنوال هغه زیر مشکاري چې ادیب او لیکوال ته تجربه په میراث پاتې شي د بل لیکوالې ځولې لمن په نظر ماشوم توپ یوازې په ادب نه بلکې د ژوند په هر برخه خورا اخیص لرلی شي ځلانور بیا تر ډیره د موضوع اروایي اړخ ته تم شوی دا وای چې د انسان په لاشعور کې له ماشوم توپ ځینې داسې صحنې هم ثبتېږي چې په شمارانو بدلیږي چې انسان په مکمل شمار بدلوي یا په یو کمزوري بنیاد فرزانه سیار بیا په دې باور ده چې د انسان د شخصیت لویه برخه په ماشوم توپ کې تشکیل شي ګلالی مومن ته د ماشوم توپ خاطرې او تجربه د لیکوال او شاعرانو د الهام سرچینه ښکاری نرګس ساکت بیا خپل ماشومواله په بل ډول مهمه ښکاری دا وای کڅو په ماشومتوب کې د فکر د بیان وس پیدا کړی بیا په بل فکر پسې ولاړ نشي فرزانه ترکه خپل خبره په شاعرانه انداز کې بیا وای د زړشت سپین تارونه مهم د ماشومتوب لار شفه رنگې دلیدي د شوزو د آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ بل برخواله شی به هیڅ بیا پدی پاور ده چې د ماشوم توپ دوره د انسان حق دوره ده چې ډیر څه هیروي لړڅه پیاجوي لاغلي که هیڅ سره لې مودان هم نه سره ده دغه نظر یو شمیر لیکوال او شاعران داسې بیانوي چې د ځینو ماشوم توپ بد شرایط تروري نو په لوینه کې بیا پسې ګرځي او دغه احساس هاغه زمانه ته ورولي پدې لړکی یو هم سوریایي فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیستي د دې په نظر شعر یو ناویلې خبره ده یا لښ تر لښه یو بې ځوابه پوښتنه او د یو ناڅرګند څه لټه د لومړي خبرې په نوم د ادونیس په شعر کې هم ناویلې خبره اورو هم بې ځوابه پوښتنه تر هشوي او هم د ناڅرګند شي د لټه احساسولې شو ادونیس شعر. کوم ماشوم چې ومه یو ځل راغی، څیره یې ناشنا وه، څه یې نه ویل روان و. یوه بل ته مو په پټه خوله کتل، زموږ ګامونه لکه سین چې درومې ناشنا، له اصله یو یو ځای، لکه پاڼه چې شمال یې رپوي، سره بیل لکه ځنګل، بوټی دلی دی له مځکې اوبه کړی موسمونو. ای ماشومه چې زه ومه شرمخ کې، څه شي موږ سره یو ځای کړو دغه اوس، او څه به سره وایو؟ په دې شعر کې ادونیس د خپلې کوچنوالي د موندلو لټه کوي. دا خبره د پښکاره هم په مرکو کې کړې ده چې کله زیږېدلی او په پښو درېدلی دی، له خپل پلار او مور سره یې د سوریې په یوه کلي کې چې قصابین نومېږي په پټي کې کار کړی دی، او د ماشوم په څیر د ژوند هیڅ ډول تجربه یې نه ده احساس کړې. د لومړۍ خبرې په شعر کې شاعر غواړي پوه شي چې دی څوک دی، خو ځواب ورته نشته. بیا هڅه کوي چې د کوچنوالي مرحله کشف کړي چې څه وه، څرنګه وه، خو ځواب نشته. په دې شعر کې ادونیس هڅه کوي چې خپله ماشوموالی درک کړي او بیا د هغې له مخې په زړښت پوه شي. د هر هڅه فلسفي ښکاري. د لومړۍ خبرې د شعر په اړه ادونیس د الغت په نوم تلویزیون ته چې له قاهرې او لندنه په یو وخت خپرې شي په مرکه کې ویلي، په دې شعر کې مې پوښتنه له دې ماشومه کړې ده څو سره وپوهیږو چې هویت څه مانا؟ آیا هویت په میراث اخلو؟ هویت ثابت دی، نه بدلیږي، که برعکس هویت پرله پسې ابتکار دی. انسان په فکر او عمل ابتکار کوي، همداسې په هویت کې هم ابتکار کوي. ګومان کوم په شعر کې د ماشوموالي یاد د حال له زمانه نه رضایت دی، او دا یاد شاعر له اوسني زمانه تیر زمان ته ستنوي او په دې ډول ختی زمان ماتوي. ماشوم معصوم دی، خام دی، د پاخه تجربه کار مشر په څیر نه دی. دی زمان نه ماتوي او نه هم د ابدیت فکر لري، ځکه چې فطرتاً د تلپاتې والی احساس ورسره مل وي او تل د اوس په ابدیت کې ژوند کوي. مشران د ماشومتوب د له لاسه تللو وختونو حسرت کوي. شاید همدا علت به وي که څوک د لیکلو لپاره هیڅ موضوع نه لري، ذهن یې ماشومتوب ډکوي. بل لور ته ماشومواله انفرادي تجربه ده او مرګ مشترک شی دی. له ادونیس په یوې مرکې کې پوښتنه وشوه چې ته له مرګه وېرېږې، ده په ځواب کې وویل چې مرګ د ژوند برخه ده، ټول مري. یو شمېر ارواپوهان په دې نظر دي چې د ماشوموالي یاد له مرګ سره یو ډول مبارزه ده. انسان نه غواړي چې دا ومني چې ژوند تیر شوی دی، خو د ادونیس په نظر مرګ د ژوند برخه ده، او د بیا بیا دا خبره کړې ده چې کله هم له مرګه نه دی وېرېدلی. د ده په نظر مرګ مشکل نه دی، مشکل په ژوند کې دی چې څرنګه ژوند کوو. دا هم وایي چې زموږ داسې ټولنه ده چې اکثر خلک یې په مرګ بوختي ژوند هیر دی. دوی مرګ را ژوندی کوي، دوی د مرګ لپاره لارې چارې لټوي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. وړاندې بیا له داسې چا سره شخېدلیم چې تر اوسه په لسکونو کتابونه په خپل شخص ثبت کړي او یو آنلاین اپلیکیشن ته سپارلې دي چې خلک یې واوري. د توري جامې په نوم لنډه کیسه د فیصل ځلان ده، د ازادي راډیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي را لېږلې. مننه ترې کوم او کیسه یې سره اور.
د کال لمړنۍ واوره ورېدلې ده، د باندې یخ سوز لګېږي. په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، د کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او پکې کومړې خولې راماتې دي. له چا سره مې خبرې زړه نه غواړي، ګنګس یم. بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي، د واورې په لیدو مې زړه دردېږي. ټکان راکوي او ځوروي مې. تېر ژمی همدا شپې ورځې وې، دواړه د ښار په یوه سلولار کې سره مخامخ شوو. د تورې جامې اغوستې وې، ښه پکې ایسېده. محمدی ورور جمپر اغوسته و، را باندې غټ و، لیکې ولیدم له خنداش نشوه. ما یخ ورته بهانه کرد. واوره درېدلې وه، لمر تازه د وریځو په منځ کې سر را ایستلی و. د خپل جمپر کشک مې کش کرد، د هم ماسک لرې کرد، موبایل یې را وایسته. دواړه یو ځای کامرې ته ځیر شو، عکس یې واخیست، بیا یې په کړس کړس وخندل، لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه. لگ ولاړ و بیا یو ځای په موټر کې کیناستو. د دې واورې صفتونه کول خو مالا یخه سر ټکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو. دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ وو. زما په لاس کې کامره وه، د مایکروفون خولې ته نیولی وو. له یوه سړي یې د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې. د سړي په خبره کې مایوسي ګډه وه. واورې ورېدو یې کار و روزګار ور خراب کړی وو. دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ. ژر ژر یې خبرې خلاصې کړې، بېرته یو ځای روان شوو. اوس مې هم هماغه صحنې سترګو ته ولاړې دي او ځوروي مې. سهار مې چې فیسبوک پرانیستې، هماغه د تېر ژمي عکسونه رالیږلي وو. لاندې یې یوه ټپه ورسره لیکلې وه: پاس په کابل واورې ورېږي، ساړه نیولي، نازولي صورتونه. زړه مې درد وکړ. عکسونه مې پنځه شپږ ځله وکتل. تېرې خاطرې یې رایادې کړې. دا نشته، خو که وای هم نه مې شوای لیدلی. اوس کار بل ډول دی. د نجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي. لمر تازه رالګېدلی. د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي. بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هماغسې ناراحته یم. سترګې مې پچې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د بلبل پونم اپلیکیشن کې شاوخوا 200 کتابونه په شخص ثبت شوي دي. د دې کتابونه یوه لویه برخه آرین حکمت لوستې ده. دوی تر اوسه دې اپ ته چې آنلاین خلک اوریدلی شي 500 کتابونه په خپل شخص ثبت کړي دي. له ښاغلي حکمت څخه به واورو چې دا کتابونه په څه ډول ثبتوي.
زورت یو کوچنی استودیو لرم، استودیو کې کتابونه ثبتوم، هلته ایډیټوم او کتاب انتخابوم. هم زه ثبتوم، هم زه او بیرته بیا جوړ بلبل اپلیکیشن ته ورکوم تر څو هغوی په خپل اپ کې خپور کړي.
تاسو سره موسیقي هم یو ځای کوي. دغه د موسیقي له اواز سره یو ځای کېدل یو څه سخته پروسه نه ده که چېرته داسې منظم استودیو له چا سره نه وي؟
ولا سخت ده، سخت ده، دا کار سخت ده. یو دا چې سړی کتاب تکینی او کتابونه ډیر اوږدو اوږده هم وي، چې د کتابونه په لوړ آواز باندې سړی وایي نو خامخا سړی باندې فشار راځي او غږ ډیری وخت ستونه یاري نه کوي، ځکه چې په لوړه د غږ ټیمپو چې لوړ وي او ته په لوړ آواز باندې خبرې کوي نو خامخا په ستونې کې فرق راځي او په غږ کې بیا فرق راځي. نو سخته ده رښتیا هم دا پروسه ټوله، د ریکارډ برخه یې، د ایډیټ برخه یې، دا سخت چارې دي. موږ ته د خدای انسان کې انشاءالله سي د خلکو د خدمت او د خلکو لپاره به دا زحمت په ځان باندې منو او دا مسؤلیت.
حکمت صاحب، کله چې تاسو اشاره مرته وکړه کتاب په لوړ غږ باندې لولئ کنه، زه د راډیو دی بیان په صفت خپله تجربه کله اوریدونکو سره شریکه کوم. کله ناکله چې یو مطلب لولو، دوی په فکر کې چې عادي خبرې کوي لیکن انسان ستړی کوي، او کتاب خو بیا ډیر مخونه لري. کله چې یو کتاب تاسو لولئ، تقریبا څومره مخه یو ځای لولی په لوړ ژغ باندې او په وقفه په شکل باندې ټوله ثبتوي که څرنګه؟
فرق کې کتاب نو چې کتاب څومره دی، د کتاب زخامت څومره دی. سل ما تر سل مخونو پورې کتاب په پرله پسې ثبت کړی دی، یعنی له یوې مخه مې ثبت کړی دی. او کوم کتابونه چې بیا اوږده یا ډېر د لیکلو دغه شیوه یو څه سخته وي، بعضې کتابونه ډېر اسانه وي چې لیکوال په ډېر ښه شکل باندې لیکلی وي، یعنی لوستل ډېر اسانه، کوم تکلف نه غواړي. په دې کې به زه د خدای بخښ دي نصیر احمد احمدي صاحب یادونه وکړمه چې ډېر ضرور ده. هغه داسې کتابونه لیکلي، داسې ناولونه لیکلي دي چې د اول نه تر اخره پورې سړی په یوه ساه باندې ووایم سړی نه ستړی کوي. او غږ کې وي رښتیا، دلته مسله د غږ ده چې غږ بیا فرق کوي. یو څوک په لوړه ټیمپو باندې غږیږي نو په غږ کې بیا فرق راځي. نو زه ګورم دې ته چې کتاب څومره دی او د کتاب هغه اوږدوالی، هغه زخامت یې څومره دی. نو بیا ورته ګورم، ممکن یو ساعت یو نیم ساعت پورې خو ما ریکارډ کړی دی، تر دو ساعتونو پورې زه ریکارډ کوم. داسې
تاسو ځینې ناولونه ثبت کړي دي په خپل ژغ باندې د بلبل اپ لپاره. په ناول کې مختلف کرکټرونه دي. د مکالمې په برخه کې کله ناکله مکالمې هم
سره فرق لري. په یو وخت کې مو څه احساس کړی دی چې آیا هڅه مو کړې ده چې په یو څه تغیر اواز باندې ولولې او کنه سره په ورته شخص باندې؟
ناول کې کوشش میکړه ده چې دا سی یو تفاوت پکې راشي چې یو څوک چاته غږ کوي، خو دا سی مینه ده کړه چې د کرکټر په आवाज باندې غزه وکما. دا طریقه ورته کاروم چې د لوستلو سره د مکالمې غږ یو څه تفاوت ولري.
دلته او بخښه دلته په مکالمه کې کله نه کله د سی بي د ناولونو د داستانونو په مکالمو کې چې البته په لوستلو په وخت باندې ته پوهیږې چې دا د بل چا خبره ده، مثلا دوه ټکي شي د سینې ورته لیکلې سفلانی وو ویل چې زه داسې کوم، نو کله نه کله نثر ورته بدلوي او کنه
دا دانو بدلیږي ورته اوس د طرز د لوستلو بیا ورسره فرق کوي چې راځي پلانې مثال احمد محمود ته وویل، نو بیا دی وخت کې زه یو خو دغه خپل درېدا په دغه ځای کې معلومیږي چې سړی ودرېږي او بیا بله جمله شروع کوي او بل کوشش دا کوم چې یو څه تفاوت پکې راشي او ورته بدل کړم د طرز.
مثلا د دې لپاره چې اوریدونکو په دې خبره باندې یو څه ډیر پوسی، مثلا یو لیکوال لیکي فلانی میز په سکو وهه زه بازار ته نه ځم، دا دلته د جمله ده سي یعنی بازار ته دی نه سي، دلته کچرته په وینا کې دا سونه وایي چې فلانی میز په سکو وهه او وی ویل، نو بیا دغه بل جمله باندې ممکن اوریدونکو پونه شي، او کچرته وو ویل وو ویل په وینا کې زیات راشي بیا غدي مکالمه نصر یو څه بل رنگ کې شنه.
دا خو البته په د لیکوال پورې د تدیر هدف کړ کوم چې لیکوال پورې تر دې چې وایي سره کوم لیکلای دا متن که چیرته وایي متن دا سې لیکلای چې ماغه په دغه شکل باندې ول وستل سينو خامخا هغه سل وستل کی نو اشتباه به بیا پکې راځي. او زه فکر نه کوم زما په نظر تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې کتاب تر خلکو پورې ورسیږي او خلک یې واوري. نو ډیر په دې باندې مې تر اوسه پوری تخنیکی ډول باندې شکل باندې ما ډیر مې کار مې باندې نه ده کړی، چون دغه نه وې ده د کتابونو د سات مساله که زه فکر کوم چې په افغانستان کې لومړنی پښتو د غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن. نو تر اوسه پوری په دې برخه کې داسې کوم دغه کار مې نه ښه وې او څومره چې ډیر کار وباندې کیږي غومره ډیر دا پروسس نیږي او حقیقي به
تر اوسه پورې چې تاسو کوم کتابونه ثبت کړی دي د اوریدونکو نظر مو تر لاسه کړی دي چې غوی څه وایي، یعنی کومه برخه دوی ستایي او کومه برخه کې تاسو ته لښونې کړی دي ځینو خلکو؟
ډیر زیات یو زه چې کله په خپل فیسبوک باندې هم دا پوسټونه کوم د کتابونو لپاره، نو خلک ډیر ښه لارښوونې او سپارښتنې کوي چې په دوی ډیر علاقه په ناول کې ده. او ناول کې زه فکر کوم چې ځکه چې یو څه عام فهمه ده او د خلکو په ژبه باندې لیکل شوی، نو دوی علاقه هم ډیره په د ناول برخه کې ده چې دوی ډیر کیسې اوري.
دلته حکمت صاحب د کاپی رایټ مسله هم ده، د کله چې کوم کتابونه تاسو لولې آیا لاغه کتاب پلورنځي چې دا کتاب چاپ کړی دی له غوږ مو اجازه اخیستې؟
ما اجازه اخیستې او کوم کتابونه زه سبتوم د غوږ په اړه کاپی رایټ حق لرونکو سره خبرې کوم.
له شغل حکمت څخه په مننه له همدې مرکه سره د ازادي راډیو مجلې دا غن روان غاړو زحمت شي بر لته سو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
نن بش په زما د یار په کومه تاندی جلوه کر په کوم هټ په کوم دکاندی دکان به د خید تر تاندی شرم ولی بای حسن کم ترکانوی پڑے وا بای دمخ کم پتنگانی امراحان بای پاکان کنا پاکانوی پدن اچھے ویل دی خمس ما دل چته واره د دیار د تو بدل ولین نچ ویل دی خمس ما دل چته واره د دیار د تو بدل منزل پے سبا کرت سوکھوی نہ پوہے سم چھپ سادوی کبھوی پچ شان بش کست زہر پزروی لتق مو پے دزرت غم بخلوی دم قدم پے خلے دم خبوی چکڑے بے چا خاور دبی سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوری چمی یار پہ سفر للے زب کوریم سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوریم چمی یار پہ سفر للے زب کوریم سشان بش کست درمی پلارے مگر دونو آلو دس پن روک ساری زرپ خار دبے کسی پارے پارے آبے لے بے وہی دوینو داری نبوی حسی ہندو مسلمان بھاری دلا سا پیوی چاری شرم تیکم ننگ و محبت چی ہم دم نشوم دیار پدا غربت داکم شرم تیکم ننگ و محبت چی ہم دم نشوم دیار پدا غربت خندے دلی وی کنوی دزڑا غم بے خلے دلی وی کنوی فراغت پئے پسند دلی وی کنوی چا بحال ترے پشتے دلی وی کنوی کٹ پوزائی بئے من دلی وی کنوی چوار بم سے دلی وی کنوی نشت ماغ ہندی بے پت سوک پیاری چی غم خور نشوم دیار پدا خواری کھے نشت ماغ ہندی بے پت سوک پیاری کھے چی غم خور نشوم دیار پدا خواری کھے یاد یار سرت للی پس پروائی باہر جائی میں غڑ ولی پر وزروائی یا یہ مرد بلتان لغم شروائی یا
یا پدواړو سترګو ټپ ړوند په نظر وای کدا نه کېدای هرگز موت زر وای خود په خود می ځان وهلې په خنجر وای هسې پاته شوم تر یار پورې مختورې چرگا دا عاشقانو کی کس بوری اسے پاتش وم تر یار پورے مختوری پچرگا